سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت 2 بجې شي. تاسو آزادۍ رادیو ته غواکې سمخ کتر دی چې خبرونه تر راشي د خبرونه برخه د مایکروفون ستاسو خبرونه ته زنګړې شوی دا تاسو کولی شئ چې وایوري اوسم خبرونه د اسلامي دولت ډلې د شپه کابل کې د طالبان د کډوال ورسندګو چار سرپرست وزیر خلیل الرحمن قنی د شوی بریټ مسولیت ته ومنه. د فرانسې او جرمني خبرې ایجنسونو د دج رسنوي چینلونو په ول ویل چې بریټ دوی د وزنمرګي لخوا شوی دی. خلیل الرحمن قنی پرون چهارشنبه د وزارت پنګړ کې ځانمرګي بریټ کې وژل شو او په دغه بریټ کې ځای چارواکو د لکتر لګش بغنور کسانو د وژلو په خلې هم کړی دی. خلیل الرحمن قنی د طالبانو د کورنۍ چار سرپرست وزیر سراج الدین قنی تر او د حقنی شبکې د بنسټ ایښودین کې جلال الدین قنی ورور دی. امریکا مت د له ټونو د غنوم د ترګرو پرس کې شامل کړي وو او د 2011 کال کې د هغه پر سر 15 بلیون ډالر جایزه هم اعلان کړي وو. د اسلامي امکاري سازمان په کابل کې د طالبانو د کډوالو رسندونکو چارو پر سر پر وزیر پرونی 14 په کلاکوټه کې غندلې ده. خلیل الرحمن قنی پرون چهارشنبه په کابل کې د وزارت دننه د ځانمرګي بریټ په ترڅ کې وژل شو. د 14 لمل شپکتنه هم وژل شوې ده. طالبانو په ایبلامه کې ویل چې دا بریټ دایښ کړی دی. د اسلامي امکاري سازمان له لوري په خبر پڼ کې چې پرون چهارشنبه نه وخت خبره کړې راغلي دي چې تیر دوه کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خو تاسو بریدونه د امنیت په برخه کې اندېښنې پیدا کولی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې په افغانستان کې باید داسې هڅې وشي چې د نامنوي د جړو د ایستلو سبب شي. تاکل شو چې د نن پنځمه د ملګرو ملتونو مشر د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه په خپل ایکسپانه کې لیکلی چې د نامه مشر روزه تر مایوا به په دې غونډه کې وینا وکړي. په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د سکل څلورمه غونډه ده او په داسې وخت کې جوړیږي چې یو نامه د سیشن به پورز د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی وکړي. په افغانستان کې وسله والی نه ختې کمی شي، خو بشري حقوقونه له خطر سره مخامخ شوی دي. امنیت شورا په افغانستان کې د بشري وضعیت په څنګه ډول د خوځوینجنو د ډېر اندېښنې وړ بلل دي. د طالبانو حکومت د یولسو خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په ویلمې کې چې پرون چهارشنبه یې خبره کړې، ویلي چې په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي، په فراه کې د ابو نصر، په بادغیس کې د هنزله او حکمت، په تخار کې د فرجستان، په کندز کې د نمر، په بغلان کې د رویان او قدس، په بلخ کې د سادات، په سمنګان کې د مولانا جلال الدین بلخي او پیرات کې د الغیاث خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي دي. د طالبانو په ویلمې کې د دې موسسو د بندیدو په علتونو کې خیالی استادان او معسلان د تعلیمي ادارې اصولونه رعایت او یش منور سرغړونه یادی شي دي. په دې لمه کې وړاندې راغلي دي چې د لوړو زده کړو د وزارت د مشرتابه د شورا پریکړه ده او د دې موسسو مسولین به عدلي او قضایرګونو ته معرفي شي. د فلسطینانو د اسلامي جرډلې خبر ورکړ چې د دوی یو پلاوی د مصر پلازمینه قاهره ته د اسرایلی برمته او د خوشکېدو د خبرو لپاره رسیدلی دي. ریوټرز اژانس پرون راپور ورکړ چې د اسلامي جهاد ډلې مشر زیات الخلا د دې پلاوی مشر کوي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ تیروني خبردار ورکړی و چې د جنوري تر شلمې چې د دې ولسمشر په توګه لوړ کوي په غزه کې برمته کسان خوشینه شینو مسؤلین به سخته بیا پری کړی. اما چې واشنگټن او اروپای لنې دی و تر هغه ډلې په توګه پیژني. پروسه کال د اکتوبر په ومه ل اسرائیل څخه شاوخوا 2500 کسان برمته کړل چې یو شمېر په غزه کې د جګړو په ترڅ کې وژل شوی سو تنه یې تبادله شوی او د لزګونو تنه نورو برخلي کې څرګند نه دی. سعودي عربستان د 2023 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب ویار تر لاسه کړی. د پریکړه د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پرون په زوریخ کې وکړه او د دې کوربتوب لپاره بل هیواد نو چمدونو ل رای ورکولو پرته ریاست د امتیاز ورکړ شو. د روپای ټولنې شمیرې ودونه لر دي ډلې د انګلستان د فوټبال فدراسیون د سعودي عربستان د بشري حقوقو سوابق ته په پانسر د فیفا پر دې پریکړه اعتراض کړی دی. دا به دوهم ځل شي چې د فوټبال نړیوال جام په منځني ختیځ کې ترسره کیږي. په 2022 کال کې قطر د دې لوبو کوربه و. د 2028 کال د فوټبال نړیوال جام په امریکا کې او د 2030 کال د فوټبال نړیوال جام په اروپا کې ترسره شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه د افغانستان په وخت وو 15 دقیقې شي. تاسو د ازادي رادیو نیوز خبرونه میکروفون ستاسو خبرونه ته خوږیست. نن په خبرونه کې را سره د تخنیکی چارو د پرمخرولو مسولیت خغلی ته روشن لري چې دغه خبرونه به د تخنیکی چارو پر اساس باندې مختزي او تاسو هم کولای شي چې په خبرونه کې موږ سره ونه وخلی. البته د خبرونه موضوع نن د ژمي په موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیکاره کیږي او د دوی پر اقتصاد باندې څومره اغیز کوي، پر دغه موضوع باندې بنن موږ په خپل خبرونه کې بحث ولرو. له تاسو ټولو اوریدونکو څخه هیله کوي چې په خبرونه کې برخه واخلي او د خپل روانو ستونزو په اړه باندې موږ سره خپل ستونزې شریکې کړي. دا چې په افغانستان کې ژمي کې خلک څومره له ستونزو سره مخامخ کیږي، هلته اقتصادي وضعیت څنګه کیږي. تر ټولو مهم مسله دا ده چې په افغانستان کې د ژمي په مهال ډیر شمیر کارکونکي خپل کارونه له لاسه ورکوي یا په هغه کچه باندې کار نشي کولای چې د وړي په موسم کې دوی کار کولای شي. دا چې بمدغه رواني چارې د ژمي پر مهال د دوی په اقتصاد باندې څومره اغیز پرېوتی شي، پر همدغه موضوع نن په خبرونه کې بحث لرو. په خبرونه کې براسره د اقتصادي چارشنونکي او د پانتون استاد خغلی نور العزیز او تر څنګ د اقتصادي چارشنونکي خغلی لال زاسای موږ سره ملتیا کوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلي، اړیکه ونیسئ او د خپل د ستونزو په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړئ چې په افغانستان کې د ژمي لپاره څومره تاسو چمتووالی لرئ. د اقتصادي ستونزو په اړه موږ خپل ستونزو مشکلات وای دا چلته په ژمي کې څنګه ممکن کېدلی شي چې خلک خپل نارمل عاید ترلاسه کول په برخه خپل کارونه ته مخه کړی، خپل کار سره مهاله مصروف پات شي. په دغه ستونزو او مشکلات باندې تاسو خپل نظریات موږ سره شریک کولای سي. اوس هم ورزو د خبرونو په دې برخه کې زمونږ درون میلمه خغلی نور العزیز موږ سره د ټلیفون پر کرخه باندې وصل شوی دی. دوی څخه به بحث پیل کړو. سلامونه استاد، وخت په خیر. کراته وی چې زمي موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیروزګار کیږي او کاروبار کې تغیرات راځي؟
سلامونه، خدای مو روغ جوړ خوشحال لره. په افغانستان کې که د کاروبار بحث کیږي او یا هم په نور اقتصادي موضوعګانو باندې بحثونه او څېړنې کیږي، په دې کې شک نشته افغانستان یو عنعنوي اقتصادي سیستم لري او تر ډیره بریده د افغانستان ډیری خلک د زراعت په سکتور کې مصروف دي. نو همدا وجه ده کله چې ژمی راځي ستونزې د هغوی زیاتیږي، ځکه په ډیرو سیمو کې د ژمي په راتګ سره کارونده کمیږي، په مختلفو سکتورونو کې کارونه ټکنی کیږي، د زیربناګانو د نشوالي په اساس باندې لارې بندیږي، مارکیټ ته لاسرسی کاغذ محلي مارکیټونه دي، کاغذ ملي مارکیټونه دي، بیا هم نړیوال مارکیټونه دي. دا که د صادراتو په برخه کې وي که د وارداتو په برخه کې وي، د دوی لاسرسی کمیږي. نو دا ټول هغه شیان دي چې مستقیما تاثیرات لري. زموږ د اقتصاد ډیره برخه په کتاسو ګوري په اقتصادي کې د کوچنیو او متوسطو کاروبارونو شتون دی، او دغه متوسطه او کوچني کاروبارونه تر ډیره بریده کتاسو ګوري په مختلفو برخو کې دي، که هغه د خرڅلاو په برخه کې وي، که مثلا د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې وي، د تولید په برخه کې وي، د ترانسپورت او نورو برخو کې دي. نو کله چې ژمی را رسیږي په دغه سکتورونو کې هغه مصروف خلک یا له دغې لارې چې څوک عاید ترلاسه کوي د دوی ژوند متاثره کیږي، د دوی په ژوند کې تغیرات راځي او د دوی د عاید کچه کمیږي، او په هر اندازه باندې چې د عاید کچه کمه شي په کورنیو باندې تاثیر لري، د کورنیو په اقتصاد باندې تاثیر لري، او مستقیما بیا په لویه کچه باندې د دوی تاثیر په بازار کې وي. په بازار کې د تقاضا سطحه کمیږي، او کله چې تقاضا کمه شي نو بیا توکي په کم اندازه پلورل کیږي، چې دا مستقیما بیا په لویو سرمایدارانو باندې یا سرمایه گزاریانو باندې بیا هم په لویو واردونکو باندې دا خپل تاثیر لري، او په مستقیم شکل باندې هغه مارکیټ ته خپل تاثیر لاندې راوستلی شي. نو کله چې ژمی په افغانستان کې را رسیږي دا د ټولو خلکو په ژوند باندې تاثیر لري، خصوصا هغه خلک چې د هغوی د عواید او هغه سرچینې کوچنۍ او متوسطې کاروباري دندې دي. نو د دوی ژوند ډېر متاثر کیږي، او په تدریج سره بیکاري په دغه سکتورونو کې زیاتیږي. په هغه برخه کې چې به یو دوه کسانو کار کوي، هغه مستقیما کله کله صفر ته، او کله د هغه څخه مراد مثلا د تعداد اندازې کمیږي. نو په هر سکتور کې چې به څو سانو کار کوي هغه کمیږي، او هغه مستقیما د کورنۍ په اقتصاد باندې تاثیر لري.
مننه استاد. زازای سپ تاسو ته درګرزم رښتیا هم څومره بیا د کورنۍ پر اقتصاد باندې تاثیر گزاره کېدلی شي چې هلته په افغانستان کې روزمره د خلک خپل دندې له لاسه ورکوي یا په هغه کچه باندې د دوی دندې نوي چې تقاضا کوي او د دوی د کورنۍ تقاضا او پوره کولی شي ستونزو ته حلولی شي.
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته، محترم ملمه صاحب ته. واقعاً هم سه په افغانستان کې د ژمي موسم پر رسیدو سره کوی بعض ځایونو کې خوشحالي به ول افغانستان کې به نسبتا خلک پکی ځکه چې موسمز راوسته کی چې یو لخوا نه یې بیکاری ده سه خلک پرې کړیږي. اکثره د ژمي موسم کې بعضې عایداتي سرچینې چې له مختلف سکتورو خلکو د فعالي کمیږي پاره کې په کافي اندازه تغیرات راوسته کیږي. محمد سے رقم بزنسو کی چدوی اس مثلا فالی نارمل ورځ کی یا نارمل سیزن کې بیاجم کی پاغه کا چاغه فعالیت می کې ناغه مجبور دي چې اوس کارمن کم کی دغه وخت کې هم د دوی په البته کار باندې تاثیر دی ځکه دا ډیره مهمه مسله ده د کاربن کم رنگیدل په جمی کې چون دا د افغانستان د جمی موسم یو څه زیات سوړ ده نو تاثیرات لري. بل پروژې که چیر مثال در کوم پروژې هم په ژمي کې تقریبا داسې ویلې سوچ بندیږي نو پروژو کې حتی سلګونه زره کسان بعضی وخت مصروفي نو دا چې په یو موسم کې ټول پکو کې نه ول سي نو تبن سي دا ډېر لوړ تاثیرات له ځان سره درلودلې سي ځکه همدغه پروژې خلکو ته کورنۍ عادتي سرچینې د کورنۍ د خوراک او څښاک او د اوسېدو ناپاکې وسیله وه. نو دا ژمی موسم کې بیا دا هم بندیږي ځکه هوا یخي بعض ځایو کې موږ نس کولو چې هغه پروژې تطبیق کو او بعضې موسمي مسایل دي پروژې د تطبیق لپاره البته واقع نس کېدلی یعنی خنډ په واسطه ورته کتلی سو. بله مسله دغه ده چې د بعضې مهمو توکو قیمتونه هم زیاتېږي له یوې خوا سي او بیکاري چې له بلې خوا قیمتي هم رامنځته سي نو دا لا ستونزې زیاتېږي. لکه دا اوس وخت کې مثلا ژمی کې د خلکو اړتیا سون تو کو تلوڑی والے قیمت کچیر تاسو وګورئ هغه ډیر لوړ حالت کې قرار لري خلک پر ډیر سختې سره کولای شي چې البته مثلا د سون تو کې واخلي شل دغه اړخ هم دوی رنجي دا ډیره مهمه مسله ده. بل تقریبا د ارقام له مخې ګرچې چېړنې په هغه ډول دقیق نه دي ویل شپېتونې ولې تر اصل نه خلک مثلا د زراعت سکتور کې کار بوخ شي سیاغه چې کله په کور کې نه ول سي نو دا په دې معنا سي په دغه ژمي کې دغه سکتور مکمل بیکاره کیږي. دا چې بیکار سو دوی مجبور دي هغه سي دوی په منی اوړي سرلی موسم کې اوسه تیار کړی دي هغه وخوري ژمي موسم ته دوی یو ډول سیوینګ کوي خپل په دغه ژمي موسم کې دوی اقتصادي کوم فعالیت نه لري نو ځکه دغه مسله کمرنګ کیږي. او بل مثال د تولیدي سکتور مثال لرکم ژمی کې غیر مستقیم عوامل هم تاثیر درلودلی سي مثلا د برېښنا اوس د صنعتي فابریکې سي برېښنا ورته کمه کي د ژمی کې ځکه هلته خو نصانه دي په افغانستان کې هغه مجبور دي چې هغه کله یو شل دېرش څلوېښت سلنه کار البته کارکوونکي رخصت کې ځکه په هغه کچه تولید نه سي کولی دا هم خلک بیکاره کوي. نو یعنې دلته غیر مستقیم تاثیرات هم شته دي چې البته په بیکاری کې تاثیر غورځولی سي. مهمه ده چې دغه کومې مرستې چې بعضې وخت ترسره کیږي د مرستندوی موسسو لخوا متاسفانه باید ویم چې اکثره دغه سیمې چې د ژمي موسم کې حتی دوی نسي کولی هغو ځای ته رسیدګي وکړي چې لا د خلکو ستونزې په دغه بخش کې زیاتېږي. مهمه ده چې دولت بخش کچیرې په نظر کې ونیسو دولت هم په کافي اندازه نسي کولی سي هغو سیمو ته رسیدګي وکړي یا مثلا هلته پروژې مخته یوسي یا مثلا په هغه بخش کې نور فعالیتونه رامنځته کړي نو ژمي کې عموما کې ستونزې البته زیاتېږي. نو دا یو ډېره مهمه مسله ده چې د دولت په سطحه خلک ورسره مخامخ دي خصوصا د ژمي په موسم کې. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه د بیکاري مسله په افغانستان کې په ژمي کې زیاتېږي او خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
مننه، ډېره زیاته مننه. بیا هم خبرونه کې به پر دې موضوع باندې وغږیږو چې هلته رښتیا هم په افغانستان کې ځینې سکتورونه دي، ځینې برخې دي چې هم د خلکو پر روان اقتصاد باندې خورا اغېز پرېښودلی شي. هم تر څنګ یې خپله په حکومتي چارو او د اقتصاد په برخه کې اوس هم ورزو. زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شو دی، له دوی څخه به وپوښتو چې د دوی ستونزه څه ده. سلامونه، وخت مو په خیر، مایکروفون ستاسو دی.
سلامونه نیکه هلی د ازادي راډیو ټیم ته او ټولو محترم اوریدونکو ته ملمنو ته او احمدی خوتم سلامونه وړاندې کوم. البته څنګه چې دا موضوع ډیره مهمه موضوع ده د جمی په اړه کې رښتیا هم د کورنۍ مصرف درې چنده کیږي، ځکه یو خو خلک مصرف بیکاره کیږي، اوس هم خلک بیکاری ستونزې لري کنه. د بیکاری ستونزې یو خو که مصرف لرګین درته قیمت دی، زغال هم ډېر په قیمت خرڅېږي، د خلکو مشکلات هم ډېر زیات دي. نو دا ډېره ښه خپرونه ده تاسې هغه کړې ده. نو زما خپله د خیریه بنسټونو نه دا خواهش دی او د حکومت د چارواکو نه چې دغه همسایګان چې یو بل سره کومک وکړي، مثلا کېدای شي دغه ځینې کې اوس هوا هم ډېره یخه ده، سالن کې واړه شوي دي، دغه شمالي ولایتو باندې ډېر تاثیر اچولی دی، ډېر یخني ده. نو د حکومتي چارواکو نه او د خیریه بنسټونو مې دا خواهش دی چې دغه مرستې مخکې د مخکې هغه کومې سیمې چې معلومې دي چې ډېرې شدید یخني پکې راځي، لکه څرنګه چې فروسه کالي مونږ شاید دي و چې ډېر خلک پکې تلف شول، څاروي د شاتو مچیو فارمونه همداسې ډېر هغه وو. نو خلکو ته مې همدا تقاضا ده چې کله کور نه وځي په سبایي ټین کې په یخ کې د ګرمې بخاري نه دی، باید د دسمال په سږمو وتلي، ځکه چې د بدن د کور نه وځي دا مستقیما تاثیر یې په شش باندې پیدا کېږي، یا کور ته را نه وځي هم د بدن بخاري ته نږدې کېنني چې هم د مریضي عامل ګرځېږي، دا هم یو لوی هغه دی. او د زغالو سره ډېر کوشش وکړي چې مثلا زغال هم د انسان سر نیسي، سړي اکسیجن کمیږي، د کوټې دا هم یو خطر دی. برقو سره لوج برقو سره ډېر احتیاط وکړي چې دا لوج برقو هم په ژمي کې مطلب جمعه خو داسې دی چې ټول مشکل دی. نو خدای دې ورحمېږي او تاسو نه هم ډېر مننه چې ما ته وخت راکړې. زه طارق سره خبرې کوم د کاپیسا ولایت نه په مخم ښه کور مودان.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې ورزو. د تلیفون پر کرخه زموږ بل اوریدونکي هم موږ سره وصل پاتې شوه. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني، میکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني.
وعلیکم السلام خورجان، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو ته مننه اوریدونکو ته. الله دې وکړي روغ جوړ وي خورجان.
علیکم السلام، مهرباني.
مننه، خدای دې خوشاله کړي. یو سلام علما ته وایم، زه تاسو مشنه اوریدونکو کې عبدالحدا تعلیم در هلمند ولایت څخه خورجان جن خونو راور رسیدي، خدای پاک دې خیر کړي. نو زه پر مړو تجارانو باندې خورجان زما ژغ دی او پر حکومت باندې یو ژغ دی چې د خپل بیوزلو کورونی سره مرسته وکړي. خورجان زکه په ژمي کې دلته اکثره کورونی د ازمیر په علاقه کې زوینه م خورجان چې د سوان تو کې نه لري، یعنی په اشاریات کې دا کوښنه کوښنه کواړه واړه ماشومان دي خورجان د و کالو د نو کالو ته دا چې خورجان په اشاریات کې پلاستیک ټولي، مثال زړه بوتونه ټولي، چې دا د ژمي د فار مثال د خبرې د سوان تو کې برابر کې. نو د حکومت هم دلته مسولیت جوړیږي، خورجان د خپل بیوزلو کورونی لاس نیوي وکي او د مړو تجارانو خورجان مسولیت جوړیږي. دا کدل تزمیر پسمه کې د شماړه ماړه تجارانو خورجان زوینه م چې په خدا قسم درته خم چې په یو کلی کې پینځه نفر بیوزي کورنۍ چې د خپل زکات د خپل وشر او زکات د کورنۍ تور کې خورجان لا به بیوزي کورنۍ په داخلي کې پاتې نسی. نو دا مسولیت د مړو تجارانو جوړیږي. خورجان الحمدلله زموږ په افغانستان کې ماړه ماړه تجارانو ستاسو تجارانو ته خورجان چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې خپل د دنیا او زکات بیوزلو کورنۍ تور کې خورجان دا بیوزلو کورنۍ لاس نیوي دیم کړی د خدا پاک دغه چې به مالا پاک دی تاج روان کې خورجان زکه ډیر کسان ست دلته شل کال جګړه تیر شوی د خورجان مایوبین ست مالولین ست کندې وې تمان ست په دغه شریعت کې خورجان همش خپل په هلمن ولایت ګرمسیر ولسوالۍ سفاره او زکه ژوند کوو. دا سفاره او زو غټ بازار دی خورجان د سیشن دی په ورځ موږ دلته میلا و ته وایي ځات خلک ګنج ورته وایي. نو زه دلته د سرپرست مېرمن خورجان وینم چې پر دا چوک باندې لاس غزي یو بل ته خدای واس کوي. دا د چا خوندې ومندې د خورجانې دا زموږ د افغانستان هغه خوندې ومند خوندې ومندې چې درنه چا په لو ولاکلې دلی ومنګر خدا پاک په دې سخت ژمي کې ما او بل او بل ته اټاج کړی چې وو بل ته د خاص لاس نیولې د خورجانې. نو خدا پاک د پټول افغانانو په څیر د خیر کې پر مړو تجارانو بیا د افغان په صفات باندې خورجانې دا غزما جګ دي چې خپل د بیوزلو کورنۍ سره مرسته وکړي، د خوار او غریب سره مرسته وکړي. ځکه چې اکثر کورنۍ د سوان تو کې نه لري، سوان تو کې ورته برابر کې زیات کسان ته خورجانې په کور کې ډېر جامع لري، ډېر جامع لاس جوړې شل جوړې جامع لري. دا غوستان مثال د خبرې ضرورت نه ساغه جامع لري ورکې بیوزلو کورنۍ ته دغه څه خوراکي تو کې د خورجانې را خلک ورکې خیره بنسټو باندې دغه جګ دي چې مثال خوراکي تو کې د بیوزلو کورنۍ ته برابر کې. نو دا غزم جو نظر خورجانې خدا
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې. راګرز مستاد تاسو ته وړاندې خغلی ززی صاحب ډېر مسلې ته اشاره درلودله چې لډل یو د بزنس مسله ده چې تاسو هم که پرې وغږیږي یا واغه بزنس چې لوی بار کاروبار ده چې خلک یا کمپنیانې لري یا واغه دی کاروبار دي چې عام خلک په کې اخته دي لکه ترکاری فروشي کوي لکه د سرکونو په سر د تورته نور غادي دي کارونه کوي چې د خپل ژوند د خپل نفقه هم دغه کارون څخه ترلاسه کوي د ژمي په موسم کې دغه کارونه څومره د دوی لپاره سخت کیږي یا کاروبار خکیږي نه ځکه شپې لنډیږي خلک وختي کور ته ځي بیا د کسان چې سر باندې ترکاری خرڅي یا د فروشي کوي ته دغه پایدات کې خورا ډېر زیات کم خرځي
بدون لشکره زموږ سیستم چې دی تر ډیره بریده هم دغه ډول دی تاسو ګورئ په نورو هیوادونو کې کاغذ نړۍ په هر هیواد کې ګورئ تشبثات ملي خزانه دي او داغوی په ساتونو کې او داغوی سره د حمایت او داغوی سره د مرستو وظیفه د دولت یا د حکومت ده او باید داغوی لاسنیوی وکړي ځکه هم دغه کوچنی او متوسط متشبثات دي چې مارکیټ پراخه کوي خلکو ته دا کاروبار زمينه مسايده عايدي زياتيږي او په تدريج سره همدغه په لوی کاروبارونو غټو کمپنيو باندې بدليږي نو کچرته دا حمایت نشي او د دوی سره مرسته ونشي دوی نشي کولای شي هغه خپل پایخ په مارکیټ کې ثابت وساتي نو زموږ په سیستم کې دا کته سو ګوري په کابل کې مثلا په کابل کې د افغانان ساحه کې دا کوچنی کاروبارونه شته دی مثلا د کابل په هر منځقه کې البته شته دی خو هغه لکه بغاټه ساحه ده البته هم کله چې دا د مازیګر او اخراشي کاروبار بندیږي بدون لشکره چې دوی په عاید باندې مستقیم تاثیر لري نو کله چې په دغه یو حالت کې موږ ژوند کوو دلته د دولت وظیفه هم جوړیږي د عام خلکو وظیفه هم جوړیږي او تر ډیره بریده د خیریه بنسټونو او نورو ادارو چې هغه کولای شي په دغه برخه کې مرستې یا دغه کاروبارونو لاسنیوی وکړي دا کولای شي په ښه شکل باندې یا په مدیریت شوی شکل باندې په دغه برخه کې دوی کار وکړي دولت کولای شي چې مثلا دغه ځینې چې دلته هغه کوچنی کاروبارونه یا مثلا لاسي کاروبارونه یا هغه څه چې منګورتا تاسو ورته په ساده ژبه د کراچي ژوند یا د کراچي کاروبار یا مثلا په کراچي کې د اجناس او توکو د پلورلو کاروبار د دوی په دغه برخه کې دولت تاسو یو په داسې یو شکل باندې چې هغه وکولای شي په ژمي او اوړي کې دوی ځینې هغه ډیر ساده امکانات ولري چې وکولای شي د کار وخت لږ زیات شي او یا هم ترڅنګ یو کولای شي د دغه کار د وسحت لپاره غوي په دغه برخه کې د پانګې د کمخیا مثلا هغه څه چې دوی ورته ضرورت لري چې هغه د خرڅلاو بحث یا د مارکیټ یا څخه د نورو توکو ترلاسه کول دي یا مثلا هغه ته د امکاناتو برابرول دي که په دغه برخه باندې ډیر تمرکز وشي زما په ان باندې دوی کولای شي حداقل هغه تاوان یا هغه زیان چې دوی ته د ژمي په موسم کې اوري دا غوي مخنیوي وکړي په افغانستان کې هغه کارشميري لکه څنګه چې ملمو ورته اشاره وکړه دقیق ارقام په اوس وخت کې موجود نه دي اما بیا هم هغه پټکلي شکل باندې چې کوم سیړنی کیږي په هغه کې موږ ګورو چې غیر رسمي سکتور په افغانستان کې ډیر واکمن دی چې دا د تاثیر مستقیم بیا په مالیاتو باندې دی دا په راتلولو باندې دی دا غوي په مصرفولو باندې دی په بودیجه باندې خپل تاثیرات لري نو کله چې په یو هیواد کې غیر رسمي اقتصاد پیاوړې وي نو هلته خلکو باور په بانکونو باندې کمیږي په کریډیټ او په کریډیټ سیستم باندې خلکو باور کمیږي او ډیره خلک دا غوي باور بیا هم په ماغه انانوي سیستم باندې چې هغه د صرافیو مارکیټ یا مثلا هغه د پیسو بازارونه دی په غوي باندې باور ډیریږي چې دا په خپل بیا په ګډمحاله نشه کولای چې اقتصادي پایښت رامنځته کړي نو دا هم یو غټه سونزه ده چې زموږ هغه ګوري تاسو متوسط تجارانو ګوري یا پنګوالو ګوري کا پوښتنی پرچون فروشانو ګوري یا مثلا کوچنیو کاروبارونو خلکو ګوري د دوی ډیر باور په هغه سیستم باندې ده نو کله چې دا سیستم پیاوړی وي زموږ هغه اصلي مثلا رسمي اقتصاد کمزورې کیږي نو دا په خپل یو بل غټه سونزه ده چې زموږ د کوچنیو او متوسط کاروبارونو پر وړاندې باندې پاتې ده چې دا هم په خپل وخت سره او په خپل برخه کې خپل تاثیرات لري. هغه څه چې موږ په دغه برخه کې د دغه سیستم د خوال لپاره کولای شو، هغه مهمه ده چې په هغه کې دولت خپل رول ولوبوي، هغه امکانات چې دوی کولای شي د خلکو په واک کې ورکیا، هغه څه چې کولای شي د دغه کاروبارونو د بهبود لپاره مؤثر واقع کېدل شي، په هغه باندې تمرکز وکړي، مثلا د هغوی لپاره مالي امکانات برابرول دي، که د هغوی ملاتړ دی د نورو لوی شرکتونو او یا هم د بهرنیو هیوادونو په مقابل کې، مثلا بهرني اجناس چون افغانستان زیات وارداتي توکي راځي او دا غوي بدیل بدون شک په افغانستان کې هم بعضی وخت تولیدي، نو کله چې دا غوي حمایه ونی شي نو بیا دانش کولای چې دوی په وګد مهاله په مختلفو برخو کې پنګونه وکړي او د دوی پنګونه پایښت پیدا کړي. په ټوله کې زه وایم چې د کوچنیو کاروبارونو او یا هم د متوسطو کاروبارونو حمایه کول د دولت دنده ده، او کچیرته دا کاروبارونه حمایه شي دا په تدریج سره د لویو کاروبارونو مومد واقع کولای شي او ترڅنګ کولای شي چې د لویو کاروبارونو د پرمختګ او د غوی د مارکیټ د خوال لپاره امکانات برابر کړي.
ډیره زیاته مننه استاد ژوندوسی. زاسې سپتاس هم درګرځم، خو اوس ازادي راډیو ته ساسو راغلي پیغامونه ورو چې زمونږ اوریدونکو څه پیغامونه موږ دیږي.
سلامونه نیک هیلی د ازادي راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته. نورورا بیکاری خو ساوج ته رسیدلې ده، بیخي زه توایم چې ذاتي به تر دې اضافه به په ټوله دنیا کې به دومره بیکاري ونی لکه څومره په افغانستان کې وه. او بله خبره دا چې اقتصادي مشکلات اوز سړی والله که دماغ قسم د تخله مسی بیګا کور کې نه خوړ خوندیتوب یې وار پرې ده. په دې هاري حیران چې دا زمر به د اولادونه سکو دا یخ دا بی یعنی دی نن دی پنزو دی پنزو سرپو ما ته ډوډۍ سړی ډوډۍ اخیستې دم بس دغه باندې به داشتم تیرو دا سبا سار بم پیچرو سبا غرمې ته بیا بیا یاله یا نصیب. نو اقتصاد بیخي په صفر ولاړ ده، مشکلات بیخي تر سر پورته دي، مریضي تر سر پورته، تداوی نسته، ګولۍ نسته، د شخصي تصور سي. نو خواتي دغومره پیسې چیرته له سړی سره پیدا کی؟ نو اول زه سړی یم په لا علاج ما قسم دې ته مجبور چې ګرده خرڅ کړو، اولادونه پیا وسات، خو بله چاره نسته. نو خدای دې وکړي ما پیغام خپور کړي او مشکلات بیخي تر اوس ته رسیدلې دي. اقتصادي بیکاري وي، دربدري وي، د کور کرایې، هر څه ډیر مشکلات دي. نو خو وخت ولري.
السلام علیکم، هله وخت ساده ژوند مونږ پرغه. نو می وسله د دانګار په تون څخه در سره پلیکه کیمه، لکه څنګه چې تاسو موضوع ټاکلې و د ژمي پر رسیدو سره باید څه ډول ژوند وکړو، خصوصا د ماشومانو ژوند ته پاملرنه وکړو. په دې برخه کې ډیره مهمه موضوع ده. په دې برخه کې که وګورو پلارونه، کورنۍ مشران ټول مسؤلین دي چې دوی باید په خپلو کورنۍ اولادونو بچیانو باندې پوره پوره خیال وساتي. تقریبا له نن څخه دوه یا درې ورځې مخکې د غزنی ولایت په کومه سیمه کې 15 یا 16 کسان د بی احتیاطۍ یا د بخارۍ د لګولو خاطر باندې د خپل ژوند له لاسه ورکړی و. دې په خاطر باندې چې بی احتیاطي شوی و او دغو بچیان او پلانه هم که شامل و ټول به خبر وي. نو هیله ده خصوصا د مشرانو نه، د کشرانو نه، د کورنۍ د ټولو غړو نه، خصوصا د ټولو هیوادوالو نه چې د ژمي په راتګ سره فکر وکړي، همدارنګه کوم وسایل چې موږ ترې استفاده کوو لکه بخاری شولا، نور الکترونیکی وسایل شولا، د هغو سره پوره خیال وساتي تر څو دوی ژوند وژغوري. او یوه مهمه غوښتنه داره چې ټولیزې رسنۍ دا هم مسؤول دي په دې برخه کې تر څو خپلو هیوادوالو ته عامه پوهاوی وړاندې کړي، د ژمي په رسېدو سره ځانګړې خپرونې چمتو کړي تر څو د موږ او تاسو د هیواد وګړي د څه مشکل سره مخ نه شي. په آخر کې مې لنډ پیغام مورانو او پلانو ته دادی چې تاسو پوره پوره په خپلو بچیانو پام وکړئ، هر وخت یې وکړئ، خصوصا د ژمي په راتګ سره چې یخني ده، هغو ته ځانګړې جامې، هغو ته ځانګړي بوټونه، هغو ته د هغو د استوګنې ځای مثلا کوټه او تاک کې بخارۍ لګول ډېر مهم دي، ځکه که موږ دا ونه کړو خدای نخواسته د موږ ماشومان ته زیان رسېږي، مریضېږي او هغه په ناروغۍ باندې اخته کېږي. ډیره مننه د ازادي راډیو د قدرمن رهبری څخه چې داسې خبرونه د خپل هیوادوالو د باسیانې د ژوند لپاره چمتو کړی دی. بیا هم ډیره ډیره مننه.
زه عبدالسلام خبره کوم د بدغه صورت ژمی کې خو یقیني سختي ډېره وي پر افغانانو باندې، بیا خصوصا په هغه منطقو کې چې هلته یخني ډېره وي، هوا ډېره یخ وي او هلته واورین موسم را روان وي. مثال بادغیس درته وایم، یا مثال د غور ولایت درته وایم، چې په دې ولایتو کې د واورین موسم ډېر وي، بیا خلک هېڅ چته رسېږي ګرنسي کوي. بیا خصوصا دغه دوه ولایت سړک هم خام دی، که مریض ورته پیدا شي هېڅ ولایت هېڅ ډاکټر ته رسېدګي نسي کولی. په ډېرو ستونزو او مشکلاتو کښې دي. حتی داسې وخت راځي چې مثال مریض ورته پیدا شي، یا مریض د مرګ وهله ته ورسېږي، که هغه هم په ډېرو کښې یو دانه ډاکټر ته ورسېږي، بیا د خوړو د ستونزو سره خو بیخي ډېر مخ وي. دغسې خواړه یې راواخه، جامې یې راواخلي، غربت راوغه چې هم غریبان دي مثال، هم د خوړو د خوا مسکینان، هېڅ چې خلاص رسېدګي نشي کولی کله چې د واورې څپې راشي پر دوی باندې. یخنۍ ډېرې د هر رقم مشکلاتو سره مخ دي.
زمونږ اورېدونکي ول چې خپل پیغامونه یې راستولي ول. درنو میلمنو اتمن، تاسو هم زموږ د اورېدونکو پیغامونه اورېدلي دي. ځاځی صاحب، تاسو واورېدل چې ډېری کسانو دوی له بد او خورا ضعیف اقتصادي وضعیت څخه شکایت درلود. یو مسله چې تاسو موړاند ورته اشاره درلودله، او دلته زموږ ډېری اورېدونکو او دغه کسانو چې پیغامونه پرېښې دوی سر ترې ټکولی، د هغه د سون توکو د بیو لوړېدل دي، چې حتی ډېری کورنۍ موږ ته پیغامونه پرېښې دي په فیسبوک باندې چې دوی نشي کولی چې خپل د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي واخلي او خورا ډېر زیات قیمت یې پورته تللی. دلته یو کس ویلي دي چې 1500 افغانۍ دوی یوازې یو بوجۍ زغال اخیستی دي. کسان ښایي چې اقتصاد ضعیف دی، تنه یو بوجۍ زغال که دومره کېږي، د لرګیو اخیستی دي، د ټول ژمي په ګرم هوا کې تېرېدلې څومره د دوی لپاره سخت تمامېدلی شي. ولې په افغانستان کې په دغسې یو شرایطو کې چې هلته خلک خورا ډېر زیات ضعیف اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي، بیا هم د سون توکو بیې لوړېږي؟
بلکل، دا موضوع ډېره مهمه ده، دغه د سون توکو مسله، چون د ژمي په موسم کې یو له هغه موضوعات چې په سر کرار لري. متاسفانه باید ووایم چې دغه بحث کې دولت تر ډېره بریده مسؤول راځي چې د قیمتونو په کنټرول، د قیمتونو په ټیټوالي کې خپل راجز شوی رول چې کوم دی هغه ادا کړي. د ډبرو سکرو مثال کې چېرې تاسو ته درکړم، دا اوس هم هغه قیمتونه چې مارکیټ کې شته دي هغه ډېر لوړ دي. مثلا قیمتونه چې راځي هلته دولت ور باندې بریکټ اخلي چې هغه مصرف هم د قیمت کې تاثیر کړی، نو ځکه دومره لوړ راځي. که چېرې دلته تفاوت دی هغو ډبرو سکرو رامنځته شي کوم چې تجارتي دي پاکستان ته ځي او هغه څه چې داخل په مارکیټ کې استفاده کېږي، نو بیا ممکن قیمتو کې ډېر لوړ تفاوت راسي. مثلا هغه پراکټ چې دوی ورته وایي چې وزارت معدنې چې اخلي هغه د داخلي لوکل ډبرو سکرونو مثلا نه اخلي، همداسې د دوی باندې د ریسټرکشن د قوانینو مقررات وضع کول چې مثلا دوی دوه تر منځ سره مکسینګ را نه سي دغه مسله حل کولی سي. بل تر ډېره بریده دغه لرګیو استعمال هم ډېره مهمه مسله ده، چون اکثره ولایتونو کې لرګي استفاده کېږي. د ډبرو سکرو په پرتله چاپېریال ته دومره تاوان نه رسوي، خصوصا د هوا د خرابوالي له اړتیا دی ځنګلات په اساس کښې شي، ځکه هغه هم وچ لرګي دومره مشکل هم نشته چې ځنګلات ته ووایو چې هغه البته زیان رسوي په کم اندازه طبعا تاثیرات له ځان سره لري. خو دغه بش کې دولت چون دا چې بند کړي وو، نو قیمتونه یې تقریبا داسې یو 100% یا 90% دغو رنج تر منځ تقریبا لوړ سول. په دغه دلیل چې دولت هغه بند کړي و، مثلا عامو خلکو ته لاسرسی ونه و چې هلته راسي مارکیټونو ته. تقریبا مخکې تقریبا د خروار په حساب کښې چېرې وایم اتیا من راځي 6000 الا 8000 افغانۍ، ولې هغه اوس تر 11000 افغانۍ 12000 افغانۍ قیمت لوړ شوی، تقریبا دوه چنده قیمت. دلیل یوازنی دغه ده چې دولت بند کړي و، نو ځکه اوس مال خلک مجبور دي په دغه قیمتونو واخلي، ځکه مارکیټ کې د تقاضا پرتله عرضه کمه وه، نو دغسې ستونزه رامنځته شوه. او بل دا د نرخونو کنټرول مسله چې ده، بعضې وخت دولت یو څه شی خلکو ته وایي ولې په حقیقت کې هغه قابل د عملي کېدو ول نه دي. مثلا دا اوس د لرګیو مثال در کوم، دولت ورته نرخنامی په ځایونو کې وضع کړي چې 6000 خروار دی باید خرڅ شي، ولې هغه اصلا حتی په ولایتو کې مثلا کابل ته چې کوم نرخ باندې ناراضي، مثلا ننګرهار مثال در کوم، ننګرهار کې هلته خروار 9000 افغانۍ په ننګرهار کې، بیا تقریبا چې البته کابل ته رسېږي مصرف لري، نو دلته چې مارکیټ ته کابل ته په 9000 9500 رسېږي، یعنی تمام ګټه خو د تجار هلته پرېده، نو ته څنګه یو شی چې په 9500 داخل د کابل مارکیټ کې تمامي ورته شپږ زره خرڅ کړ، 9500 تجار لیونۍ دي ستاونو کې، نو دغسې هغه لاجیکل منطقي نرخنامې باید البته وضع سي، یعنی په دغه شکل چې دوی دغسې نمایشي کنټرول د نرخونو کوي دا کومه معنا نه لري، دا منطقي لري خبره ده. نو دا ډېره مهمه مسله ده چې دلته د سونتو په کنټرول کې دولت هر څه کولی سي، که چیرې وغواړي دولت باید د خلکو ستونزو ته متوجه وسي، خلکو کافي سرچینې د عوایدو له لاسه ورکړي دي، خلک بیکاره دي، یو هغه بیکاري ده چې ورو که په دا ژمي موسم کې رامنځته کېږي، یو دا د نوي حکومت پر تاکسه بیکاري لا زیاته شوې ده، دلته خلک بیکاره شوي دي، لسګونه زره پروژې دلته، البته زه یوازې مثال د ورلد بینک پروژو درکم، تقریبا 9500 پروژې بندې شوې، هغې نه وروسته یو څو ډېر کم شمېر شروع شوې، همداسې نورې پروژې چې تم ویل کېدلې دولت په سطحه هم بعضې تغیرات رامنځته شول. دلته د افغانستان دغه د بیکارۍ درته باید وکتل سي، بیا له خلکو سره دولت په هماغه شکل تعامل وکړي لکه څرنګه چې خلک په کوم وضعیت کې کرل، نه دا چې خلکو باندې بوج واچول سي یا مثلا ورباندې مالیات یا لوړ سي، نو دلته دولت باید ډېر منطقي مخکې ولاړ سي، د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي، ځکه دولت له خلکو نه رامنځته کېږي، نو په دې اساس د خلکو ستونزو توجه دولتونه جوړوي، دولتونه رغوي، نو په دې اساس ویلی سم چې د سونتو د نرخونو په کنټرول کې تر ډېره بریده مسؤلیت چې کوم ده هغه دولت ته راجع کېږي، چې خپل رول باید ادا کړي تر څو دغه نرخونه په مارکیټونو کې راکم سي او خلک وکولی سي په ډېرو کمو قیمتونو البته لاسرسی ولري. شاید مثلا د ګازو مثال درکم، ګاز به خلک استفاده کوي، ولې بعضي وخت حتی هغه ستونزې رامنځته کوي، نو سکول چې 24/7 ګاز استعمال کوي هلته صحیح مشکلات رامنځته کوي، هغه بعضي خلک د مرګ سبب ګرځي، موږ نو سکول چې ګاز همیشه استفاده کو، نو دا هغه مسائل دي چې دولت باید ورته متوجه وسي. اوس که چیرې دولت ته تاسو لږ نسات برښنا درلودلې، تا ګاز موږ نه وپکارې، تا مثلا لرګي موږ نه وپکارې، تا ډبرو سکاره موږ نه وپکارې، دلته ته هڅه کړې کمې ساحه کې ته برښنا لري، کوم ځای کې چې لري درې څلور ساعته الا تر لس یو له ساعتو د برښنا ورکې، نو ته څنګه کولای سي مثلا لیاوي خو د برښنا نه له بلې خوا هغه نور مشکلاتې نرخونه ډبل کې مثلا مشکلات رامنځته کې تر څو نرخونه لوړ سي، پارځې کې مثلا تغیرات رامنځته کې، نو په دې اساس دلته دولت متوجه ده چې خپل هغه مسؤلیتونه چې ورته راځي کېږي، د یو مسؤل دولت باید د خلکو د غلام په سطح او ځان وګړي د خلکو په خدمت کې اوسي، خلکو نه دولت رامنځته شوی دی، دولت ستونزه البته دغه د خلکو ستونزه باید متوجه وي، د هغه مطابق باید له خلکو سره تعامل وسي، هغه که د سون په توګه ډبر سکاره دی، هغه که لرګي دی، هغه که مثلا د برښنا مسله ده، دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیسي تر څو دغه د خلکو ستونزې کمې سي، ځکه د افغانستان خلک بیچاره فقیر دي، بیکاري ډېره پکې زیاته ده، کافي خوړو ته لاسرسی نه لري، او دلته نور مشکلات هم شته، دي افغانستان په هغه سطح ښه اقتصاد نه لري، صنعتي یا مثلا زیاتې فابریکې پکې فعالیت ولري، یا ښه زیربنا ولري، یا مثلا نور هیوادونو سره ښه روابط ولري، نو دا مشکلات په کتو باید دولت په ښه شکل له خلکو سره تعامل وکړي، هر څومره چې کولی سي د خلکو لپاره سهولتونه رامنځته کړي، د خلکو حمایت وکړي تر څو د خلکو زړه ترلاسه کړي، د خلکو زړه ترلاسه کول د دولت شتون، دولت سټیبیلیټي، دولت اوږدمهاله شتون.
ډېر زیاته مننه. اوس هم ورځو زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر، مایکروفون ستاسو دی.
یو سلام خورجان ته، یو سلام د ملمه ته، یو سلام تجارتانو ته زما.
علیکم سلام، مهربانی.
خورجان افغانم د ننګرهار نه. خورجان زمون تجاران بیچارهګان چې لیکل چې یو دغه بار کې یا پاکستان ته لار بند کی یا ایران ته لار بند کی، تجارانو نه مونږ ګیله نه لرو، خدای دې تجارانو ته پوښي دومره ورکه چې جماوي نه شي، دومره دې خدای ورکی، خو تجارانو سره زمون ظلم کیږي، لار بندیږي د پاکستان د ایران د ادارشه په وخت کې، نو مونږ تجارانو نه ګیله نه لرو، یو مایی به ما پوښي د ننګرهار نه مونږ دولت پورې زمونږ لاس رسېږي، وای اوښ چې ساتي دروازې ورته لوړې وساته، زمونږ لاس دولت ته رسېږي، خورجانې مونږ سره دولت همکاري وکړي، مونږ تجارانو ورونو باندې حق نه کوو، تجاران پوښي تجار خو وزه او غریب ما ماته خدای ورکوي، زه تجارت هم کوم زه دغه هم کوم نو ټول افغانستان ته خو زما دغه خونه کې دی یو کا یو کور یا نیم کور یو لس روپۍ خیرات به ورکړم د الله په رضا باندې خو پوه شي دا خو ټول افغانستان وږی دی خورجان یو تجار پوه شي ټول افغانستان نه شي مړولی پوه شي زموږ تجار پوه شي ګډوډ دي بېچاره ګان کله یو پې لاره بنده کړي کله بل پې لاره بنده کړي دا زموږ لاس دغه تره تېږي اوس ګوره په ننګرهار کې یو کیلو ګیس اویا روپۍ ته ختلی دی وایي سالنګ لاره بنده دی دا موږ خپله جیګو دا زموږ افغانان جیګي یو بشکه غوړي په یولس سوه روپۍ افغانۍ شوی دی مخکې په شپږ نیم سوه اووه سوه وو دا غوړي خو په ننګرهار کې جوړېږي په ننګرهار پولې بیسود کې جوړېږي ما ته غټ غټ شرکتونه معلوم دي دا خو دلته جوړېږي دا خو خارج نه راځي که نه خورجانې ګلې زموږ خپله ظالمان یې موږ خپله پوه شي په بدالي موږ یو بل باندې وستونه باندې خپګ دو اوس دغه غوړي خو خارج نه راځي که نه دا خو دغه ننګرهار پولې بیسود سره شرکت دی دغه د سرکې بازار سره شرکت دی نور که درته نومونه واخلم ډېر وخت به ویني چې خورجانې دا ګوره خورجانې پوه شوې دا زموږ لاس دولت ته رسېږي د معیوب بچی چې دی کالي بوټان توشه کمپل نه لري د کور سامان نه لري ټول کورن سامان یې خرڅ کړه وړو غوړي خپل بچو ته یې واغستله له ما سره پوه شوې ګوره خورجانې په بدال دي کونډې په بدال دي یتیمان په بدال دي معلولین په بدال دي ولاکه زموږ پاڼه څوک غواړي خورجانې قسم په خدای درته قسم خورمه چې موږ په بدال یې پوه شوې مایب کار نشي کولی و زه خپله دواړه خونه فلج یم زه سبای وځم چرګانو والا سره کار کوم اتیا روپۍ د ورځې راکوي د شپې نهه بجې زه کور ته راځم دا دوه شپې مې یخنۍ کېږي زه ورته عذر کوم چې وروره زه کور ته ځم مخکې په ماجد کې به ناست به وم اوس په وینو کې تمام ورځ ړمبېږم ولاکه زما دولت زما که معمولي غوندې د دې په دغه باندې ترخه ووایې یا پوه شو څه وایي د افغان وینې سه بوجې کې واچوئ سیند کې خطا کوي بس د دې دغه خبرې دي نور ته دغه نشته پوه شي خورجانې میلمه ورور ته مې سلامې تجارانو ته مې سلامې تجار باندې موږ حق نه لرو موږ دولت باندې حق لرو خیراتخور خو موږ نه یو چې تجاران باندې غږ وکړو خوشحاله اوسئ
ډېره مننه اوس هم ورځو ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه اورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ازادي راډیو ا میکروفون خبرونه ټول همکارانو او چلوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه د افغانستان د غزنی ولایت نخان سلی د کوګر د کلی اوسیدونکو نورخان میګم تاسو د افغانستان د ژمنی وضعیت په اړه خبرونه ده تاسو ویل چې د افغانستان خلک په سلو کې دوه دېرش نفره خواړه نه لري او له مشکلاتو سره مخامخ دي ما په اند باندې دوه دېرش نه نوې سلنه خلک له مجبوریتو او مشکلاتو سره مخامخ دي هیڅوک دلته کاروبار نه لري بیا د زمي په دې سالو موسم کې خو هیڅ کار نه ویني امکان د کار کول وی په دې سړو سیمو کې په افغانستان کې فقط یو څو ولایتونه چې هغه لګرم دي هغه تم د ټول افغانستان خلک یا غوته کار نه پیدا کی یا ګنو جایش دي نه وی مختلف پروژې او کارونه نسته سی هغه تر ټول خلک په کار سي هغه لکه جلال آباد او کندهار او خوست داسې ځینې ولایتونه لږ د کار امکانات کې وي او نورو ولایتو کې خو اصلا د زمې هوا دومره سړه وي اوس داسې خونه دي چې حد نه لري نو سخت مشکلاتو سره خلک لاس په ګرېوان وي که چیرې افغانستان سره کومکونه وشي او یا یو څه مرستې راشي هغه خو ټولو اړمنو کسانو ته نه رسي خو بیا هم یو باج کسانو کېدل شي یو څه وضعیت یو څه مشکلاتو سره حل شي نور ډېر سخت خلک له مشکلاتو سره ګرځي د افغانستان اقتصادي وضعیت په دې څلوېښت کلو کې خو هیچا ښه نه دی لیدلی او نه ښه سوی دی ورځ بلې به تر کېږي خلکو ته کار نه وي کوم کارونه چې د خلکو وي هغه ورباندې درېږي یا له مشکلاتو سره مخامخ کېږي نو خدای دې وکړي چې زما پیغام نشر کړي مننه کوم علامه مل سخت په مان مختخه
السلام علیکم زه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د بیبوت کلانه خبرې کوم نو دما و نړیوالو ته مؤسسو ته دا پیغام ده چې دمو د ګیلان ولسوالۍ کې ډیر زیات خلک دي چې وظیمې ته هیڅ هم نه لري نو بل زموږ کاروبارونه چې په دغه وختو کې هیڅ هم نه وي دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي روزانه نه پیدا کیږي بس د تر دوه یو میاس مخته سي چا څه شي برابر کړی برابر وي سانه وي هغه بس نه اسي غریبانه یو جای یخ وي بل جای ډوډۍ نه وي ډېر مسکینه اسه د مور د ګیلان ولسوالۍ.
السلام علیکم. زه چکلال او روزګان ولایت نشي د اساس ولسوالۍ خبره کوم. دا مو ډېره ښایسته موضوع ټاکه ده نو د ژمي په راتلو سره خو نو موږ مکمل بیا کار کېږو هېڅ کار هم نشته او نورو اقتصادي وضعیت هم ډېر په اخر اندازه خراب دی. پر دې سربېره چې د یو سونتوکي هم نسو برابره والی د ژمي په راتلو سره موږ بیا کار کېږو هېڅ کار هم نشته. سړی په ژمي کې هغه کار وکړي نو د کار پر برابر باندې خو بیخي بیا کار هېڅ کار هم نشته.
ډیره زیاته مننه زموږ اورېدونکو ول چې خپل پیغامونه موږ سره شریک کړي ول د خپل ستونزو په اړه موږ سره خپل پیغامونه پرې خول. استاد تاسو ته درګرزم یو مسله وړاندې ځازي پرته اشاره دلودله چې د غزراتي برخه تر څنګ زموږ اورېدونکو چې موږ سره خپل ستونزو شریک کړي هغه د لوی لارو بندول یا د سالنګ لارې بندیدل دغه د خوراکي توکو پر بیو باندې څومره اغیز پریدي بیا غ کورنۍ چې لکه څنګه چې ما وړاندې ویلي هغه اقتصادي وضعیت خنه ده یا د فروشان دی هغه کسان دي چې بیرون پډی را دي کړو باندې بوخدي هغه نشي کړه دغه خوراکي توکي ځانته و پیری و اخلي څومره دلته ستونزې زیاتیږي. بل زراعتي برخه په افغانستان کې څومره مهمه ده چې هغه کسان چې په زراعت کې مصروف پاتې کیږي هغه په اوړي موسم کې کار کول د زمي کې دوی زراعتي برخه کې دغمره مشغولتیا نه لري د دوی لپاره اساسي لارې څنګه دي چې په وخت محل کې دوی دمدغ زراعتي برخه کې ګټه ولري او دغه زراعتي برخه لري خپل کاروبار ته دمو ورکړي.
کله چې موږ په مارکیټ کې د قیمت لوړوالي ته اشاره کوو په اقتصادي لحاظ باندې هم خپل تاثیرات لري او په محلي شکل باندې عمومي شکل باندې هم د دې توکو لوړوالي په ژمي کې خصوصا هغه څه چې هغه ته تقاضا زیاتېږي نو د تقاضا زیاتوالی یو لومړنی لامل دی چې د هغه توکو چې په ژمي کې خلک ورته ضرورت لري نو دغه لپاره د ډیرو خلکو تقاضا موجوده او دغه په اساس باندې د قیمتونو په تدریج سره لوړیږي. بدبختانه باید ووایم چې بیا دلته د دولت کنټرول او د خلکو هغه د تجارانو هغه د هغه هغه څه چې د هغوی مسؤلیت جوړیږي هغه څه چې هغوی ته ایماني وجداني دنده وي په هغه باندې هغوی اتکا نه کوي او فقط خپلې ګټې ته ګوري چې بدبختانه ډیر خلک متضرره کیږي. دویم بحث دلته ترانسپورت او د ترانسپورتي وسایلو او د زیربنا نشتوالی دی. که تاسو وګورئ په ژمي کې چې زموږ یوه لاره بنده شي هغه تقریبا د افغانستان نیمایي برخه متاثره کوي. بدبختانه باید ووایم په اصول اسیزو کې په تکراري شکل باندې موږ دغې لارې باندې دل لیدلی دي پکې مختلف ولایتونو ته مثلا د ستونزو جوړېدل دا خپل سرګردل یا ما بیا هم د بدیل امکاناتو پیدا کول یا مثلا د همدغې لارې هغه اساسي رغولو باندې نه په خوانیو چارواکو کم خیخ دام یا هغه څه چې باید زر اقدام کړی وي هغوی ونه شو کړی او دوی هم چې ګورو فقط وادو پسې وادي وي نو بدبختانه باید ووایم چې بیا یې هم ستونزه عام وګړو ته ده. نو کله چې ترانسپورتي امکانات هغه که د لارو موجود وي هغه که مثلا د لاریو او موټرو موجود وي مثلا په دغه برخه کې د ریل ګاډیو یا نورو امکانات هم شته دي اما متاسفانه دا د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې محال غوندې ښکاري چې دغسې لوی پروژې دي په افغانستان کې تطبیق شي. نو که چېرته موږ په دغه برخو کې دغه ترانسپورت ستونزه حل شوي نه وي دا قیمتونه به هر وخت همدغسې لوړېږي او تجاران به په هغه ډول چې دوی غواړي استفاده به کوي ځکه دولت به د دوی تمرکز به ډېر په خپلو مالیاتو باندې وي. بل برخه کله چې زراعتي تولیداتو دا چې د افغانستان ډیرې وګړي د زراعت سکتور کې مصروف دي موږ کولای شو د لپاره بدیل امکانات پیدا کړو ځکه په ډیرو ولایتونو کې چې په ډیرو ولایتونو کې چې موږ زراعتي توکي په ژمي کې نشو تولیدولای هغه کولای شي مثلا په نورو برخو کارو کې یا مثلا هماغه توکي چې دوی په
بله پلانډ کې استاد کوي مننه
په وړي کې تولید کلی کولای شي مثلا د غوې انتقال د لپاره غوې امکانات ولري مثلا د سړخونو په استفادې سره هغه توکي انتقال کوي یا هم مثلا په مختلفو برخو کې چې د زراعت سره دوی مثلا په د حیواني تولیداتو کې مثلا د فارمونو موجودیت وي کغه مثلا د غواګانو فارمونه وي مثلا د شیرګانو فارمونه وي د مايانو فارمونه وي په خوا کې د دغسې نورو پروژو لپاره هغوی ته امکانات برابر شي، ځکه بیا موسم په هغوی باندې ډېر تاثیر نه لري. دوی کولی شي د هغوی دپاره د زراعت سره مثلا د مالدارۍ په برخه باندې تمرکز وکړي چې دا مستقیم د هغوی دپاره یو ښه بدیل دی، او کولی شي چې کله چې د ژمي موسم راشي نو هغوی کولی شي د دغې مالدارۍ څخه د عوایدو په مرسته باندې خپل کورنۍ اقتصاد او په مارکیټ کې مثلا هغه تقاضا یا مثلا د بدیل امکاناتو برابرولو لپاره هغوی په دغه برخه باندې تمرکز کولی شي. دا بیا کولی شي مستونه په راټیټو کې هم راسته او کې او د خلکو د عاید سرچینه هم پادشیل لپاره. نو په بیا هم دولت کله چې دلته د نړیوالو مرستو بحث کیږي، از ما پن باندې جریرو اوریدونکو هم د خبرې اشاره کړه، زه د مرستو طرفدار یم او په دغه اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، اما اوږدمهاله تاثیرات بیا هم که د مرستو سلسله هم دوام وکړي، اوږدمهاله اقتصادي تاثیرات په ځکه دغه مرستې ډېر مصرفي وي، او کله چې هغه مصرف پای ته ورسیږي نو بیا اقتصادي تاثیرات نه وي، یعنی لنډمهاله تاثیرات لري. نو د اوږدمهاله تاثیراتو لپاره لازمه ده چې حاکم نظام او نړیواله ټولنه او په مجموع کې هغه څوک چې کولای شي په دغه برخه کې،
بله،
هغوی باید په افغانستان کې په زیربنایي پروژو باندې کاغذ د صنعت په برخه کې وي، کاغذ د صنعت په برخه کې وي، او یا هم په معدنو کې وي. نو دا کولای شي چې د ډیر خلکو لپاره کار زمینه مساعده کړي او په تدریجي ډول افغانستان له دغه غربت څخه وباسي.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سي استاد. زاسای سي پلانډو کې تاسو مراته وی چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغه خلکو لاسنیوي د وشي د زمي په درشل کې او د ټولو ستونزو سره سره باید تا د خپل پاغه کچ باندې د بایو پټیټوالي کې د کارو شي چې د خلکو وسورته ورسیږي، خلک چې هغه بیروزګار دي، هغه غریبان دي.
نما په نظر د زمي موسم کې یو خدای دولت خو هم لاته ډیر اړین ده چې دا د کمپنیو د کنټرول په برخه کې لازم سولوشن رامنځته کړي، کوم محدودیتونه چې دوی وضع کړي ول د دې سبب ګرځېدل چې نن دغه وضعیت رامنځته شي، بیا په غور وکړي، فکر وکړي چې بیا دغه څه ونه کړي چې خلکو ته ستونزې رامنځته کړي. دا یو مسله ده. د لبلې خوا په مرستندوی موسو هم زموږ د غږ دی چې په ژمي راځو سره د خلکو ستونزې زیاتېږي، د افغانستان خلکو سره البته مرستې ترسره کړي، البته اوس مال خلک عایداتي سرچینې لاسته ورکړي دي. دوی مرستې ډېرې مهمې دي ځکه د افغانستان داسې اقتصاد نه لري چې اوږدمهاله سټیبل امپلمنټ فرصتونه دي ولري. نو دا یو ډېره مهمه مسله ده. او د زراعت په بخش کې هم ما داسې نظر ده چې دغه بعضي موسسې چې په زراعت بخش کې فعالیت کوي دغسې زراعتي توکي پر خلکو شي، چې هغه مثلا د ژمي په سم کې هم فعالن حاصل هم ورکي او البته فعالیت هم کوي، ورته استفاده هم کولای شي. یعنی دغه ډول توکي پر خلکو شي چې په موسم پورې محدود نه وي، چې دا یو ډیره مهمه مسله ده. په ټوله کې دغه ستونزې رامنځته کېدو دلایل که چیرې ووینو، په افغانستان اوږدمهاله توګه دغسې یو ستونزه لري د بیکارۍ. په کال ده چې په بنسټیزه توګه د افغانستان د بیکارۍ د محمود کېدو لپاره کار وسي، افغانستان ته خارجي سرمایه ګذاري جذب شي، په افغانستان کې کاري فرصتونه رامنځته شي، امنیت پلن اوس مهال شته ده. نو په کار ده چې د افغانستان اقتصاد په رښتینې توګه بنسټیزه توګه ورغول شي، هغه که د انرژي سکتور ده، که د معدنو سکتور چې ناسپورل شوی ده. نن زه مثلا طلوع تلویزیون کې به دا موضوع باندې موږ ډېر توضیحات وغږېدو. دا د معدنو په سکتور کې افغانستان کافي فرصتونه رامنځته البته لري چې موږ کولی شو د سرمایه‌ګرۍ په جذب سره په دغه سکتور کې سرمایه‌ګذاري وکړو او خلک په کار مصروف کړو، او همدارنګه د زراعت بخش کې کافي میکانیزه ماشینري وارده شي چې په ډېر ښه شکل سره پرمختګ وکړي. همدغه مسایل دي چې موږ دغه ستونزې د اوږدمهاله لپاره حل کوو.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سیزازی صاحب او ترڅنګ یې استاد، تاسو نم ډیره زیاته مننه کوم. خبرونه کې به موږ سره ګډون کوو له ټولو اوریدونکو هغه کسانو چې موږ ته په خبرونه کې پیغامونه یې خي. ډیره زیاته مننه کوم. سو ورزو ازادي راډیو ته بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلام ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ایمانم رحمت الله ده غزنی ولایت مرکز دا پیغام درته پریږدم. نو وکټ سکل یخوم نو خونم ډیر دی، خو په سیر سکل ډیر دی، خو بیروزګاریم ډیره ده. زه چې خپل خوبت پوسوي تنن پورې زنم ورختا سوي خصخ کال زمي ته ورختا يم لکسي ټول خلک دغه رقم دي یما په سیر باندې یعنی په خوا بولو ما به بخاري ولګه ولجه لرګو یا دي زغالو سخل لري قدرت زنه لرم ایسی بخاری می لگولی دا غم کلا کیس ویو کلا نوی یه خونه دیر دی زیر ازا زمعیم نده شروع سوی خو سره ده خدا ده نو طول خلق ده غسی پو مشکلاتو سر لگیه دی نو خدا دی خیر که بسو بیرزگاریم دیره ده پاکولو بسو کارمار بگوان لیگ سر پیدا که ده اس بیرزگاری یو جی که بیرزگاری سی بل جی که یو خونه سی بل جی که دی افغانستان وضعیت سره خواب سیر مانده نده بیروز داری ویدی سره خلق للوگیم داری گی اول زخپل گونه پا گونه بانده بس کار کومه کار مار وکمه بس یو من اولو یا دو من اولو را اولو نواد سمدلاسه چلاو ده زمه پسیر آغای تیدی خدای وضعیت دیر سره خلقون تسی گورو بس بدا خپل ځان شکر وکاو خلکو ته وګورو بدا خپل ځان شکر وکاو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته دي زما سلامونه ورسیږي. زه محمد نعیم حنیفي په هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ څخه تاسو ته غږیز پیغام پرېږدم. ډېر ښایسته خپرونه ده. واقعیت چې هم د غریبکارو خلکو د مزدورکارو خلکو کار په ژمي کې درېږي د ناوړه عواقب سره مخامخ کیږي بیچارهګان. نو داسې د شتمنو خلکو څه مو دغه هیله ده چې داسې زموږ پیغام نشر کړي او د دغه بیچارهګانو سره د دې ستوړو وړو خلکو سره د دې مزدورکارو سره خصوصا مزدورکار خلک چې دي هغه ډېر ستړي کیږي ولې د دوی کار درېږي یخني ده بیا خصوصا په شمالي ولایتو کې خو بېخي خو چې موږ کوم جنوب ولایت دی ګرم ولایت دی په دې کې لا ډېره اغېزه کوي په ژمي کې پر کاروبار باندې. نو ټولو شتمنو خلکو وړونو څخه مو دا خواهش دی چې د غریبکارو خلکو سره لاسنیوی وکړي په دې ژمي کې د یو بوټو څخه د یو نورو کښېمو څخه د یو بل اقتصادي وضعیت ته هغه کوم د دوی اړتیاوې چې دي هغه ورپوره کړي. ډېر ډېره مهرباني به مو وکړم دا زموږ پیغام نشر کړي. الله دې تاسو ته یوه زونه درکړي چې داسې ښایسته خپرونې جوړوي او موږ بحث پر کوو خپل نظر درسره.
سلامونه نیکې هیلې. زه نصرت سمیم یم د کابل ولایت بګرامي ولسوالۍ نه. په ژمي کې خو زه ټکسي چلوم او په ژمي کې کارونه خو بیا بالکل یې نه د ډېر مجبوریت د لاسه زه بیا کباړ لاوم نوم کباړم نه. نو په ژمي کې موږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. موږ د دولت نه دا هیله ده چې په ژمي کې موږ د سکار زمینه سازي برابره
نظر افغانستان اکثر ولایات کی کار نہ کیجیے نو کسنگ کاری مزدوری خو کار کیجیے واوری دخل و خلق لخبل قرون سے وتائی نو د خپل اولادونو چې کومه خرچه ده هغه د زمي تر راتلو له مخه لا برابر کړي یا خپل شی مې چې کوم غنم یا ولې یا مثال بوټي هغه بودیجه د زمي برابر کړي نو بیا هغه څخه د استفاده کوي د زمي په موسم کې. د زمي په موسم کې خو نو واوري کار کیږي نه که څه هم کارونه یې خو کار نه کیږي. نو زما د نظر ده نور نو وخت نه ضایع کوم. خدای مې جوړ روغ لره. السلام علیکم.
السلام علیکم. خپل سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته په درنه سره وړاندې کوم. زه خالق نورزی د پراویلت بکوا ولسوالۍ وسجن کیم. زمر په ولسوالۍ کې ځینې مشکلات د اقتصادي مشکلات زیات دي چې ډیر خلک غربت پچون کې دي. یو لړ امکانات ته ضرورت لري چې هغه د ژوند پر رسیدو سره اقتصادي مشکلات دي او نور چې هیڅ دلته ولسوالۍ کې خاص خلکو ته خدمت نه دی سوی که هغه د مکتب د لحاظه څهیي که د نورو دغو څخه یي داسې هیڅ کوم خدمت نه دی سوی چې د یادولو وړ وي. یو کم کم مسجد راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي، هیڅ داسې کم د سړکونو د مکتبونو او د داسې نور پروژې هیڅ خدمت نه دی ورته سوی چې هغه د ولسوالۍ یو دغه ولسوالۍ څه ده چې اوبو کمښت سره مخ ده، ځینې خلک یې د ډېرو وچکلۍ سره سخت ځپلي دي. نو هیله ده چې زموږ خلکو ته توجه وکړي، دا زموږ ولسوالۍ ته توجه وکړي، غټه یو ډېره لویه غټه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.